په افغانستان کې سهار ته بجې شوې او بخیر ډیر زیات وابوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په روانو خبرو کې د افغانستان حکومت نه دی څنګ ته شوی، خو په دې برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان د حکومت په ګډون له ځینو لورو سره اندېښنې شته. دا به هم واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له موسکو څخه د طالبانو د پلاوي وروستۍ کتنه په نړیواله سطحه د روسیې حیثیت او اعتبار ته زیان نه رسوي، بلکې هغه د دې ښکارندوی کوي چې موسکو غواړي په افغانستان کې روغه جوړه وشي. پرتیا وزیر نورو موضوعات په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکایي ځواکونه به خپل متحدان په افغانستان کې یوازې پرې نه ږدي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې د خونړي برید چې اته تنه پکې ووژل شول مسؤلیت دا یې شومانه. سودان کې فعالان وایي د ډیموکراسۍ پلوه کسانو د مظاهرو له ځپلو وروسته دوی په خارتوم کې د نیلسین د 40 مړي راایستلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکایي ځواکونه به خپل متحدان په افغانستان کې یوازې پرې نه ږدي. خلیلزاد دا ژمنه د ناتو له عمومي منشیان ستولتنبرګ او د ناتو له یو شمېر نورو مشرانو سره پرون په بروکسل کې د یوې غونډې په مهال وکړه. تر دې لیدنې کتنې وروسته خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې موږ افغانستان ته یو ځای تللي وو او ترې یو ځای به ووځو. خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره شپږ ځلې د تړلو دروازو شاته په قطر کې لیدلی او دا پنځم ځل دی چې دی د ناتو مشران لدی خبرو خبروي. د اصول ولسی حرکت وایي په هلمند کې د دوی د نیول شویو کسانو په اړه یو شمېر طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې بد چلند به ورسره نه کیږي. د سولې د ولسی حرکت د رسنیو د برخې مسؤول باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ خپله خبرې کړې دي طالبانو مسؤلینو سره، هغوی په خپله خبرې چې هېڅ تشویش نه لري، کوم خبره نشته.
د سولې ولس حرکت تېرې پنجشنبې په ورځ له لښکرګاه څخه د نادلي ګرشک او موساکلا ولسوالیو په لور حرکت پیل کړ. یوه ورځ وروسته د حرکت اعلان وکړ چې طالبانو د دوی 2 تنې نیولې، بیا یې له دې ډلې شپږ تنه خوشې کړي، نور لا هم تری تم دي. د سولې ولس حرکت تېر کال په لښکرګاه کې پیل شو او هدف یې د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې د پیغام رسول دی. افغان پولیس په لوګر کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر د مرکز اړوند ناصر کلي کې د عملیاتو پر مهال 2 ترهګر وژل شوي او 3 نور نیول شوي. د پولیسو په وینا د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر پوځي تجهیزات هم پولیسو ترلاسه کړي. حکومت مخالف وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت د دې کسانو نمونه هم افشا کړي او په ټولنیزو رسنیو کې د دوی عکسونه هم خپاره کړي دي. خبرونه لازلی رادیو اوري. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې د خونړي برید مسؤلیت دا یې شومانه. د مصر کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل د الاوریش پر ښار سهار مهال افراطي وسله والو پر امنیتي پوستې برید کړی او د امنیتي ځواکونو 8 تنه یې وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د 50 بنسټپاله برید کوونکو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د داعش آنلاین خبري سرچینې اعماق پرون خبر ورکړ چې د دوی کسانو د الاوریش ښار کې په یو وخت پر دوو پوستو بریدونه کړي. مصر له څو کلونو راهیسې په سینا کې د داعش د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزه کوي. داعش ډله په دې ټاپو وزمه کې پر امنیتي ځواکونو، بهرنیو ګرځندویانو او د مصر پر اقلیت عیسویانو حملې کوي. په سودان کې فعالان وایي د ډیموکراسۍ پلوه کسانو د مظاهرو له ځپلو وروسته دوی په خارتوم کې د نیلسین د 40 مړي راایستلي دي. د سودان له اپوزیسیون سره په اړیکه کې ډاکتران وایي دا جسدونه ښایي د هغو سلو کسانو له ډلې وي چې ګمان کېږي دوی ورځې مخکې په خارتوم کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر یوه کمپ د حملې پر مهال وژلي وو. د سودان د ډاکترانو د مرکزي ټولنې په وینا دا 40 ترلاسه شوي جسدونه د چټک غبرګون ځواکونو نه معلوم ځای ته ولېږدول. په سودان کې پوځي انتقالي شورا د عمر البشیر پر له ګوښه کېدو وروسته واک په لاس کې اخیستی دی. د اوکراین نوی منتخب ولسمشر پرون له بروکسل څخه د خپل دوه ورځني سفر په پا پای کې له اروپایي ټولنې وغوښتل چې پر روسیې بندیزونه سخت کړي. ولادیمیر زلینسکي د اروپایي ټولنې له مشر ډونالډ ټوسک سره تر لیدو وروسته وویل چې په اوکراین کې د سولې لپاره پکار ده چې پر روسیې بندیزونه سخت شي. زلینسکي اروپا ته خپل سفر مهم وباله.
Для мене дуже символічно та дуже важливо.
زما لپاره دا ډېره مهمه او سمبولیکه ده چې بروک دلته په خپل لومړي بهرني سفر کې د اروپایي ټولنې مؤسسات وګورم. د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ توسک وویل چې زیلنسکي په دې سفر کې یو پیاوړی او مهم پیغام ورکړ، وروسته تر دې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. اروپایي ټولنې پر دې هېواد یو لړ بندیزونه ولګول. د اوکراین د جګړو پر مهال تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. او په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون هند جنوبي افریقا لوبډلې ته په 6 ویکټو ماته ورکړه. جنوبي افریقا په 4 وګټله او لومړی د بیټنګ یا توپ وهنه پریکړه وکړه. په 50 اوورونو کې 228 منډې وکړې او هند ته د 228 منډو هدف وټاکه. د هند لوبډلې هم د دریو لوبغاړو په سوځولو سره په 48 اوورونو کې دغه هدف په 48 اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ. دا د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هند لومړۍ لوبه وه، خو جنوبي افریقا له دې مخکې له انګلند او بنګلادیش سره دوه لوبې کړې وې چې دواړه یې بایللې وې. پرون بله لوبه د نیوزیلند او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ وه چې نیوزیلند وګټل. افغانستان هم په دې جام لوبه کې دوه لوبې کړې، یوه یې له استرالیا او بله له سریلانکا سره چې دواړه یې بایللې، او بله لوبډله د راتلونکي شنبې په ورځ له نیوزیلند سره کوي. خبرونه مو لازم دي ترډو واوریدل. کدا او زین نور خبرونه بیا هم واړی ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په روانو خبرو کې د افغانستان حکومت نه دی څنګه ته شوی، خو په دې برخه کې لیدل شوي چې د افغانستان د حکومت په ګډون له ځینو لورو سره اندېښنې شته.
تر یو وخته پورې چې زه فکر کوم د افغانستان دولت په جریان کې نه دی. که دوی په جریان کې وای نو د اخري د حمدالله مهیب تک پاکستان ته یا د پاکستان دعوت د ډاکټر اشرف غنی نه په دغه ترتیب سره معلومیږي چې دا مسایل ډېر په ابتدایي حالت کې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو څخه د طالبانو د پلاوي وروستۍ کتنه په نړیواله سطحه د روسیې حیثیت او اعتبار ته زیان نه پیښوي، بلکې برعکس هغه د دې ښکارندوی کوي چې مسکو غواړي په افغانستان کې روغه جوړه وشي. په هلمند کې د ولسي حرکت غړي بیا تر اوسه د خپلو هغو ملګرو له برخلیکه خبر نه دي چې 15 ورځې مخکې طالبانو له ځان سره بیولی دي. د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ د پیل په پلمه مو په افغانستان کې په تېره بیا د کابل ښار چاپیریالي ستونزو ته کتنه کړې ده.
موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لویو ښارونو کې.
د ژوند په شیبو کې به واورئ چې پخوا اخترونه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې څه ډول لمانځل کېدل او اوس څه ډول لمانځل کېږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې او چین ولسمشرانو په مسکو کې ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به ډیر ښه کړي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنو لري. سنوري خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. په دې هیله چې نن او هم د کوچنی اختر ورځ د امن او خوښۍ په فضا کې انتظار کړی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې د بهیر په ارتباط اړیکې پیاوړې دي او په دې خبرو کې پرمختګ هم شوی دی. بلورته د همدې وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو سفر پیل کړی چې د جرمني له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې، او جرمني چارواکو هم په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی. د هغه موضوع ده چې زلمی خلیلزاد هم د روان او مخکنیو سفرونو په ترڅ کې تل هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له طالبانو سره د سولې له خبرو په منظم ډول د افغانستان ولسمشر خبروي. مایک پامپیو واشنگتن تایمز ورځپاڼې ته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې دا خبرې یو مخله حقیقت لري دي چې ښاغلی غني د سولې له خبرو اړخته پاتې شوی دی. په دې اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دا نوې خبره نه ده، خو د سولې د خبرو په اړه د حکومت دریس همغه پخوانی دریس دی چې پر بین الافغاني خبرو ټینګار کوي.
آن چې که برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان که در
هغه څه چې د افغانستان حکومت او خلکو ته مهم دي او د سولې مشورتي جرګې په ترڅ کې هم په پریکړه لیک کې یاد شول، دا دی چې د سولې په بهیر کې باید آخر بین الافغاني خبرې وشي او تر ټولو مهمه ده چې د خبرو مالکیت د افغانستان د حکومت وي او دا خبرې په مستقیم ډول د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. بل لور ته د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوچسل پر ټویټر د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی دی. له ښاغلي پوچسل سره په جرمني کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې د سهشنبه او چهارشنبه په ورځو یې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر او د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس سره هم د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. خلیلزاد څرګندوي چې په دې خبرو کې ډېر تمرکز پر بین الافغاني خبرو وشو. خلیلزاد تر دې مخکې شپږ ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي دا اندېښنه لري چې افغان حکومت د واشنگتن او طالبانو له خبرو لرې پاتې شوی دی. له دې ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې کابل اوس د همدې لپاره اسلام آباد ته مخ اړولی.
دا ډېره ګرانه خبره ده چې په قطر کې د خلیلزاد کښېني او ټولې خبرې د هغې نه حل فصل کړي او هغه دلته په کابل کې خلکو ته قابل قبولي او تر یو وده پورې چې زه فکر کوم د افغانستان دولت په جریان کې نه دی. که دوی په جریان کې وای نو د اخري د حمدالله مهیب تک پاکستان ته یا د پاکستان دعوت د ډاکټر اشرف غني نه په دغه ترتیب سره معلومیږي چې دا مسایل ډېر په ابتدایي حالت کې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکې تر دې چې جرمني ته ولاړ شي په اسلام آباد کې و. خلیلزاد هڅه کوي چې اسلام آباد طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واشنگتن تایمز رسپانې ته ویلي دي چې د دې سربیره چې طالبان ټینګار کوي چې له اشرف غني او د هغه له حکومت سره خبرې نه کوي، بیا هم په کابل کې د متحد ایالاتونو سفیر جان باس چې له خلیلزاد سره همکار دی په متواتر شکل له ولسمشر اشرف غني سره په ارتباط کې دی او د دې لپاره چې د افغانستان جګړه اوږده شوې ده د سولې هلې ځلې هم وخت غواړي، خو په دې خبرو کې پرمختګ شوی دی.
و امریدل چه ده امریکا ده متحده ایالاتونو ده بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وی ده سولی پروانو خبرو که ده افغانستان حکومت نده سنگ تشوی خو عملا لیدل کیگی چه ده افغانستان ده حکومت بگردون لزین و لورو سر پیده برخه که اندیخ نشته. ده امریکا ده بهرنیو چارو ده افغانستان ده سولی پخلاین لپاره ده امریکا ده بهرنیو چارو وزر زنگری استاز زلمی خیلی زاد چه ده زل بیا پا سفر راوات علی تر روسه شپک زلی ده قطر پا پلازمین ده و حکی ده طالبانو لپلاوی سر کتلی و پا پام که ده چه وم زل هم پا ده سفر که ور سر و گوری خود تر اوسه پوری کاغلی خلیلزاد په دې نه دی بریالی شوی چې بین الافغاني خبرې پیل شي د افغانستان د حکومت په ګډون. خو په دې برخه کې بیا روسیا تر ټولو مخکې شوې ده. موسکو تر اوسه پورې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو کوربه و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل موسکو څخه د طالبانو د پلاوي وروستۍ کتنه په نړیواله سطحه د روسیې حیثیت او اعتبار ته زیان نه پیښوي، بلکې برعکس هغه د دې ښکارندویي کوي چې موسکو غواړي په افغانستان کې روغه جوړه وشي. لس ورځې وړاندې د می په اته ویشتمه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره چې مشري د طالبانو مرستیال مشره او په دوحه کې د دې دفتر رئیس ملا عبدالغني برادر کوله وکتل. لاوروف د طالبانو له پلاوي سره د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو د سلمې کلیزې د رسمي مراسمو د لمانځنې تر څنګ غونډه کې دغه کتنه ترسره کړه. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون چهارشنبه وویل چې د افغانستان د یو شمېر مخکښو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو له پلاوي سره دغه کتنه نه یوازې دا چې د روسیې حیثیت او اعتبار ته زیان نه رسوي، بلکې هغه پر دې تاکید کوي چې روسیا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته پرسیدو کې فعال رول لوبوي. زخاروا زیاته کړه روسیې تل پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي او د خبرو له لارې او هم په تدریجي ډول د رقیبو ډلو ترمنځ د تماسونو له لارې هواریدای شي. د هغې په وینا دا د جګړې د جنایتونو او بېرحمیو د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویل موسکو ته د طالبانو د پلاوي اوربلل د افغان روغې جوړې د نړیوالو هڅو په چوکاټ او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پرېکړې مطابق تنظیم شوي و چې د روغې جوړې په خبرو کې د طالبانو غړو ته د ګډون او بهر ته د سفر کولو اجازه ورکوي. ماریا زخاروا دغه راز وویل موسکو ته د طالبانو د پلاوي ورتک او په بین الافغاني خبرو کې د هغوی ګډون باید له کابل، اسلام آباد او یو شمېر نورو لویدیځوالو سره چې هغوی هم په خپل وار له طالبانو سره سیاسي اړیکې ټینګ کړي کړکېچ رامنځته نه کړي. د هغې په وینا موسکو له طالبانو سره د اړیکو په لرلو کې دوه هدفونه تعقیبوي، یوه د روسیا د باور په افغانستان کې د دې هېواد د ډیپلوماتیکو نمایندګیو د ساتنې او خوندیتوب مسله ده او بله هم په افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر پیلې دلې. زخارو زیاته کړه روسیه داسې انګیري چې په افغانستان کې یو جوړ جوړی کولی شي دا هیواد پر یو بې طرفه په خپل ځان بسیا او داسې هیواد بدل کړي چې نور د تروریزم، افراطیت او د مخدره موادو د قاچاق له شره خلاص وي او هم به له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو د حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. وروستۍ مسله د روسیه او منځنۍ هیوادونو یو شمېر د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د اندېښنې وړ موضوع ده.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور است جبیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
است؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې دونیز پروګرام بیا وارده په دې پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څېړو. په تیره بیا د روان اختر سره سم چې ډیر د دې هیله کې ده چې وسله وال طالبان په دې اختر کې لکه د تیر کوچنی اختر په څیر اوربند وکړي خو اوربند یې ونه کړ. خو په تیرو دوو ورځو کې لیدل کیږي چې یو غلی یا پټه خوله اوربند شوی دی. تر اوسه د ناامنۍ د یوې بوږنوونکې پېښې راپور نه دی ورکول شوی. په دې هیله چې نن د اختر درېیمه ورځ هم په همدې بڼه دوام وکړي. د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې همدا موضوع څېړو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې د دې پروګرام له لارې د سولې او د اختر د دودونو او د افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په باب خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د سولې په روانو هڅو کې تم کیږو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د سولې ولسي حرکت وایي په هلمند کې د دوی د نیول شوو کسانو په اړه یو شمېر طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې بد چلند به ورسره نه کېږي. خو رسما طالبانو تر اوسه نه ده تایید کړي چې دغه د دې حرکت غړي یې چیرته بیولي او د کوم هدف لپاره. زما همکار احمد شیبر د سولې د ولسي حرکت د اړیکو له مسؤول باجا خان مولادات سره تېره شپه ناوخته غږېدلی او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د دوی نیول شوي غړي چې طالبانو له ځان سره بیولي آیا ورته کوم ډاډ ورکول شوی چې هغوی روغ رمټ دي؟
که چرته د دغو کسانو درک زر معلوم نسو او د مسله وزنډېده ستاسو بعدي اقدام به څه وي؟ تاسو به بیا څه کوئ؟ تاسو څه اټکل کوئ چې تر کله پورې به درک معلوم شي؟
ترلاسه
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو مسول باجا خان مولاداد چې د طالبان لخوا د خپلو ملګرو د نیول شو ملګرو په د برخلیک په اړه نور معلومات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې د هغوی برخلیک نه دی معلوم. طالبانو هم رسما نه دي ویلي چې د دې حرکت غړي چیرته بیولي او د کوم هدف لپاره د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې پیل شو او هدف د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې د پیغام رسول دی. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستلې.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هغو څرګندونو په اړه مقاله لیکلې چې له طالبانو سره د امریکا له خبرو د افغانستان د ایستلو راپورونه یې رد کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه مایک پامپیو برطانیه ته د خپل سفر پر مهال دا خبره له حقیقته لیرې وبلله چې ګواکې افغان حکومت دې له طالبانو سره د امریکا د خبرو برخه نه وي. په مقاله کې راغلي چې د راپورونو پر اساس ولسمشر غني د طالبانو او امریکایانو له خبرو په غوسه سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له واشنگتن ټایمز سره په لندن کې د خبرو پر مهال دا اوازې رد کړې او ویل په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هره ورځ څو ځلې له افغان ولسمشر سره خبرې کوي. د مایک پامپیو په خبره جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځای کار کوي او د سولې په هڅو بوخت دی. پامپیو له واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې تایید کړ چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګونه سوي، خو د په وینا د افغانستان د جګړې اوږدېدل خپل لامل لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا لامل مشخص کړی نه دی، خو ویلی دی چې په افغانستان کې تر 12 کلونو زیاته موده د هیواد د سرتیرو پاتې کېدل ډیره اوږده موده ده. د ډیپلوماټ خبرونه په کابل د جنایي جرایمو د زیاتېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې عنوان دی په کابل کې د جرایمو پر ضد جګړه هغومره مهمه او اوږده ده لکه د تروریزم پر وړاندې جګړه. مقالې په کابل شار کې دی آی کلیک په نوم د آنلاین پیر او پلور د شرکت یادونه کړې ده. مقاله لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د خلکو هیلې راژوندۍ کړې، خو د آی کلیک غونډې شرکتونه د تروریزم له ستونزو سره نه بلکې د جرایمو له ستونزو سره مخامخ دي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې هر ورځ لسګونو کسان له آی کلیک شرکت څخه آنلاین غوښتنه کوي چې جامع او بوټونه دی ورته کور ته وروړي، خو ټول مشتریان پیرونکي نه دي. مقالې د 19 کلن حسیب الله نظری کیسه لیکلي چې د آی کلیک شرکت لخوا یې د یو مشتری کور ته بوټونه وروړل او تمه یې درلوده چې هغوی به ورته د بوټو پیسې ورکړي، خو کله چې دی هلته ورسید مشتری له خپلو ملګرو سره یو ځای راڅرګند سو او له نظری یې وغوښتل چې خپل موبایل او موټرسایکل ورته ورکړي. کله چې نظری د دوی خبره ونه منله هغوی ورباندې د چاقو حمله وکړه، د یې ټپي کړ او موټرسایکل یې ورڅخه وتښتاوه. مقاله لیکي چې افغان پولیسو د جنایتکارانو پر وړاندې جګړه اعلان کړې ده، خو په کابل کې امنیت تامینول یوه لویه ستونزه ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې 40 کاله جګړه تیره سوې ده او اوسیدونکي اوس هم د بېوزلۍ شپې ورځې تیروي. مقاله لیکي چې د کابل د اوسیدونکو نیمایي د بېوزلۍ تر کرشه لاندې ژوند کوي. مقاله د 2013 کال د افغان دولت د یو راپور له قوله لیکي چې تر 10 میلیونه زیات افغان نفوس 10% بېکاره دي. مقاله وایي له همدې کبله ځوانان یې د ژوندي پاتې کېدو دول لپاره غلاو او شکوونو ته مخه کوي. په مقاله کې د راشد پنون د یو غلې یادونه سوي چې په لارو کوڅو کې به خلک شکول، خو ورسته دای ونیول سو او په 2.5 کلونو باندې محکوم سو. مقاله له دې پښتنې سره پای ته رسیدلې. د راشد د بند یو میاشت وخت پاته دی، نه پوهیږي کله چې دی راخوشي سي څه ډول به ځان ساتي. آیا دی به بیرته غلا ته مخه کړي؟
ازادي رادیو اورېندې سهار 8 بجې او 40 دقیقې انکېدونکې دي. د پاکستان پوځ په یو بېساري اقدام کې منل چې بودیجه دې انکمه شي. د خبرې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کړی او ویل دي چې د پوځ بودیجه دې لپاره کمیږي چې هېواد اقتصادي ستونزې لري. تفصیل دې اسمت سروان پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ وویل پوځ موافقه کړې چې د هېواد له بودیجې سره د مرستې لپاره خپل لګښت کم کړي. پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور له ورکولو سره موافقه کړې ده او تر دې وړاندې سعودي عربستان، متحده عربي امارات او چین هم پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو پور منصور کړی، خو دا هیواد لا هم جدي اقتصادي ستونزې لري. د پیسو د نړیوال صندوق د پور د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت مکلف دی چې یو لړ جدي اقدامات وکړي څو په خپل راتلونکي مالی کال کې د بودیجې کسر کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر باید تر 15 میلیارد ډالر پورې لشي. خو د پاکستان مخکینی حکومت دا جرأت نه درلود چې د کسر د کمولو لپاره د پوز بودیجه کمه کړي. د پاکستان د ځینو پخوانیو ملکي مشرانو خلاف عمران خان د پاکستان له پوز سره نږدې اړیکې لري. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د مالیه یا خزانې وزیر حافظ شیخ د روان جون په 11مه د خپل هیواد د راتلونکي مالي کال چې په جولای کې پیلېږي مصرفي پلان اعلان کړي. د پاکستان له اداري سیستم سره سم فدرالي یا مرکزی حکومت باید له مصرفي بودیجې نیمایي برخه څلورو ایالتونو ته ورکړي او پاتې نورې پیسې د پوز لګښتونو ته ځانګړې کړي. عمران خان په دې خاطر چې پوز د بودیجې له کمیدو سره موافقه کړې د هغه مننه کړې او ویلي چې دا اقدام له مالي نظره په دې حساس او خطرناک پړاو کې اغیزمن دی. د بودیجې له کمولو سره د پاکستان د پوز موافقه مرسته کوي چې افغانستان ته نږدې قبایلي سیمې او بلوچستان د پرمختیایي چارو لپاره زیاتې پیسې ترلاسه کړي. دا دوې سیمې ناکراری دي. د پاکستان مخکینی حکومت پوځي بودیجه په سلو کې شل ډېره کړې وه. د پاکستان د پوز یو ویندوی وویل د یو کال لپاره د پاکستان د پوز د بودیجې کمیده د هیواد امنیت ته تاوان نه پیښوي. د دغه هیواد پوز د نړۍ یو له لویو پوځونو څخه دی. خو منتقدان وایي چې د دومره لوی پوز ساتل غیر ضروري دي او پاکستان ته پکار ده چې د دې پر ځای پر عامه روغتیا او تعلیم پیسې زیاتې ولګوي. د پاکستان تر 40% زیات وګړي لیک لوست نشي کولی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیا او چین ولسمشرانو په موسکو کې ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به ډېر ښه کړي. دغه مشرانو په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د واشنگتن اړیکې له موسکو سره تودې نه دي او له پیکینګ سره هم اقتصادي روابط ساړه شوي. روسیې ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د ورځني سفر نن دوهمه ده. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې پرون د خپل چینایي سیال شي جین پینګ کوربه و. د دغه دوه مشرانو خبرې د دواړو هیوادو تر اړیکو راڅرخېدې. شي جین پینګ په خپلو خبرو کې پوتین خپل نږدې دوست وباله. دغه دوه مشرانو په تېرو شپږو کلونو کې 1.5 ځله سره لیدلی دي او وروسته تر دې چې شي جین پینګ په 2012 کال کې د چین مشر شو، دا د اتم سفر دی چې روسیې ته یې کوي. د چین ولسمشر د چهارشنبه په ورځ په کرملین کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخاطب کړ او وی ویل چې موږ به په مهمه موضوعاتو کې له یو بل ملاتړ لا پسې زیات کړو. بیا هم له روسیې څخه د لیدنې لپاره ستاسو له بلنې مننتو یم. د چین او روسیې اړیکې د باثباته پراختیا پر لور درومي او د اوس لپاره په تر ټولو غوره حالت کې دي. دواړه خواوې د یو بل ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر ټینګار وکړ چې ماسکو او پیکینګ نړیوالو موضوعاتو ته په یو ډول ګوري او سره ورته نظر لري. پوتین د پیکینګ او ماسکو د اړیکو ستاینه وکړه او وی ویل لومړی غواړم چې د خپل پخواني او ښه ملګري ولسمشر شي جین پینګ څخه چې د دغسې یو پلاوی په مشۍ راغلی خوشي وکړم. د دواړو هیوادو پلاوی د ټولو هغو برخو استازي رانغاړي چې غواړو په دې له یو بل سره همکاري وکړو. زه ډاډه یم چې ستاسو دا لیدنه کتنه به د ټولو هغو پلانونو د پلي کېدو لپاره ګټوره وي چې په ګډه مو طرحه کړې وو. په داسې حال کې چې د واشنگتن او روسیې اړیکې تودې نه دي او د پیکینګ او واشنگتن تجارتي روابط سړه شوي دي، د پیکینګ او ماسکو روابط پیاوړي کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې وروسته تر دې خړپړ شول چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې، بیا په سوریه کې جګړه تودې شوې او واشنگتن روسیا تورن کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د چین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې په غیر مستقیم ډول د امریکا د متحده ایالاتونو هلو ځلو ته اشاره وکړه او وی ویل چې یو اړخیزه اجنډا د پراختیا په حال کې ده او له داسې تګلارو استفاده کوي چې په زور ولاړوي. د چین او روسیې مشرانو په داسې وخت کې سره لیدلی دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران په بریتانیا کې راغونډ شول او د نړیوالې دوهمې جګړې د هغې ورځې 50 کلیسه یې ولمانځله چې د بریتانیا متحدانو د فرانسې په نورماندي کې په 1944 کال کې ګډ عملیات پیل کړل او د جګړې لوری د بریتانیا په ګټه وڅرخېده.
د دی خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی و وړاندې د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه درته خبرو. په دې خبرونه کې مو په دې خبرې کړي چې پخوا په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې اخترونه څه ډول منزل کېدل او اوس څه ډول منزل کېږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
دغه راز د دې اونیزې خپرونې تر څنګ د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکایي ځواکونه به خپل متحدان په افغانستان کې یوازې پرې نږدي. خلیلزاد دا ژمنه د ناتو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د ناتو له یو شمېر نورو مشرانو سره پرون په بروکسل کې د یوې غونډې په مهال وکړه. د سولې ولسي حرکت وایي په هلمند کې د دوی د نیول شوو کسانو په اړه یو شمېر طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې بد چلند به ورسره نه کېږي، خو تر اوسه پورې طالبانو رسما نه ده منلې چې د دې حرکت غړي یې چیرې بیولي او د څه لپاره. د مصر په سینا ټاپو وزمکه پر امنیتي ځواکونو د خونړي برید مسؤلیت داعش ومانه. د مصر کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل د الاریش پر ښار سهار مهال افراطي وسلوالو پر امنیتي پوستې برید کړی او د امنیتي ځواکونو اته تنه یې وژلی دي. په سودان کې فعالان وایي د ډیموکراسي پلوه کسانو د مظاهرو له ځپلو وروسته دوی په خارتوم کې د نیل له سینده 40 مړي راایستلي دي. د اوکراین نوی منتخب ولسمشر له بروکسل څخه د خپل دوه ورځني سفر په پای کې له اروپایي ټولنې وغوښتل چې پر روسیې بندیزونه سخت کړي. او په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون هند د جنوبي افریقا لوبډلې ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. پرون بله لوبه د نیوزیلند او بنګلادیش ترمنځ وه چې نیوزیلند وګټله. افغانستان چې په دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي، بله لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ له نیوزیلند سره کوي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې ولولای پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام ازادي راډیو خبرونه په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. په همدې څپو د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه په دې برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام در تخبرو چې د اختر د دودونو موضوع ته ځانګړی شوی، خو بیا هم د اختر له دودونو سره پاتې کیږو. غزنی ته ځو. غزنی چې په وروستیو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي، خلک شکایت کوي چې امنیتي ساحې ډېرې محدودې شوي او د پخوانیو اخترونو د دودونو خوند هم نه ده پاتې. یو شمېر د غزنی اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مېل ځایونه نشته او تر ډېره پورې دوی اخترونه په خپلو کورونو کې لمانځي. مجیب الرحمن او بخي حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
غزنی هغه غزنی دی چې اوس پکې میلو ډولونو او اتلونو پر ځای خاموشي خوره ده. خلک له کورنو نه راوځي، که راوځي هم له میلو هګیو جنګولو سانګو وهلو ډولونو او اتلونو خلاص دي او یوازې د ځینو خپلو خپلوانو کورنو ته ځي. خو خدای خبر چې دغه د خاموشي وخت به تر څو وي. دا دغه ځای اوسېدونکي وایي د ښار تر څنګ له ولسوالیو به هم خلک دلته میلو ته راتلو، خو اوس نه هغه راځي او نه دی میلو ته ځي.
د ایمان مبیبلا د پخوا و د امنیتي ساحې پراخې وې. دلته به ډولونه و اتڼونه و، مثال که په سخي صاحب کې، سلطان صاحب کې، خواجه عمرو کې، جنگل باغ کې. اوس ټول خلک یدونه په کورو کې تیروي. د ولسوالیو خلک به هم د میلو تر میلې به کولې. اوس نه هغه خلک هم ناراضي. موږ د هغه وخت پرمان باندې یو سي بیرته بیا غره کوم اتڼونه سي میلې سي ډولونه سي.
فولکلورست لیکوال او شاعر اسدالله بلهار جلالزای وایي غزنی هغه ولایت دی چې له نورو ولایتونو څخه به خلک په اخترونو کې میلو ته راتلل، خو اوس یې اوسېدونکي په کورنو کې محصور دي.
په تېر کې د اختر په ورځو کې خصوصا زموږ په سیمو کې د نیزه بازي لوبه به وه، ډولونه به و، اتڼ به و. اوس هغه نسته. د ښځو میلې به وي. د اندړو په دغه ولسوالۍ کې د مفیت کېږي، د ګلبهار میله وه، د زړ ښار میله وه. دې کې به ښځو ګډون کوو او هغه کاروبار هم د ښځو په لاس کې و. مثلا یوې ښځې به منپلي خرڅول، چمې و، نور شیان به یې خرڅول. اوس هغه شی هېڅ نسته.
که اسدالله بلهار جلالزی په غزنی کې د شزو د ګلبهار او یا هم ځینو نورو میلو خبره کوي، خو د دغه ځای میرمنې هم وایي د کورونو مشران ورته د هغه میلو کیسې کوي چې دی به ورتلې، خو دوی هیڅ میلو ته د تللو ځای نه لري.
د مانو ماویده د پخوا ډېر شخترونه ورج میلو ته تلو، اوس یو جای نس میلې نسته، نن د اختر دومه ده په کور کې ناست یو جای هم نه تللې. موږ سره مور او انار کیسې کولې پخوا میلې په اخترو کې، اوس میلې نسته.
دا دغه ځای اوسیدونکي ډیری کلیوالي او وروسته پاته ژوند کوي، خو په دغه کلیوالي ژوند کې ښه شوقیان مینهناک لسواند او تر څنګ یې ښه اتڼباس هم دی. دوی د هغه وخت په ارمان دي چې یو ځل بیا به یې په وطن کې سوله، ارامي او هغه پخوانۍ میلې تازه سي.
وروسته د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې د اختر د دودونو په باب نور معلومات ترلاسه کولی شئ. خو اوس په افغانستان کې یوې بلې ستونزې ته مخه کوو. پرون د غبرګولي یا جوزا 15 د جون له 15 سره برابره او د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ پیلو. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې په دې هېواد کې چاپېریالي ستونزې مخ په ډېرېدو دي. په تېره بیا د کابل ککړې هوا ته اندېښنې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. تفصیل له نجیب صافی اورو.
د غبرګولي 15 د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب اونۍ په افغانستان کې داسې مهال پیلېږي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼ مېشتو ښارونو کې د ناوړه محیطي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، د اړوندو ادارو له لورې نه همکاري، د قوانینو نه پلي کېدل، په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو او د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یادوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په دې اړه وویل:
د هوا د نظارت د کیفیت د دستګاهو د اخیستلو دپاره مطرحه جوړه کړې ده، ترڅو پر هغه موږ د مالي بنسټونو سره شریک کړو او د هغو دپاره بودیجې واخلو. زموږ اساسي ستونزې د بودیجې کمښت دی، همدارنګه د قانون نه پلي کېدل دي، د خلکو د خانه، د دولتي ادارو د خانه، په مجموع کې د چاپیریال موضوع نوې موضوع ده، د تخنیکی امکاناتو نشتون، د لابراتوارونو او تجهیزاتو ده،
د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو یاد شي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوسو ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د سوند بې کیفیته موادو سوځول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ټولنه بیا وایي له سرحدونو د بې کیفیته تیلو واردول او د اړوندو ادارو بې غوري د چاپیریال په ککړتیا کې مهم رول لري. د دې ټولنې ویان حمدالله یوسفی وویل:
د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه دی سوی، همدارنګه له سرحدونو په غیر قانونی ډول بې کیفیته تیل واردېږي او کابل ښار کې حتی هغه زاړه او دود لرونکي موټر هم نه درول کېږي چې هوا ککړوي. دا ټولې ستونزې راپېښې کړې دي.
د یادونې ده چې مخکې د حکومت د یو اقدام له مخې د پنجشنبې ورځ په کابل کې ځکه رخصت اعلان کړې وه چې د موټرو تګ راتګ کم او د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي، خو د تېر کال په هود میاشت کې حکومت دا رخصتي هم لغوه کړه. په ورته وخت کې د چارو کارپوه او د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولی مدقیق وایي هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې مسؤلیت لري په دې برخه کې خپل مسؤلیت سم نه دی ادا کړی.
هغه دولتي ادارات چې د چاپیریال په حصہ کې مستقیما تړاو لري او یو مسؤلیت لري، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې په تېرو کلو کې هم زما تجربه دا ده، تر اوسه پورې هم هغوی دې مسلې ته پاملرنه نه ده کړې، د مسؤلانه برخورد نه ده ورسره کړی، او موږ د دې شاهد یو چې هر کال چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتیږي او کمیږي نه، خصوصا د کابل په ښار کې او په لوی ښارونو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړي ډول ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل یوه اساسي لار پیدا کړي.
په افغانستان کې د چاپیریال په برخه کې یوه عمده ستونزه هم د ځنګلونو وهل کېدل دي. په کونړ، خوست او پکتیا کې ډیری غرونه د نښترو او په نورو ونو باندې پوښل شوي، خو له تیرو څو لسیزو راهیسې راپورونه موږ درلودل چې دغه ځنګلونه ډیر وهل کېږي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته قاچاق کېږي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال بیا وایي چې په نورستان کې خلکو بیا خپل ځنګلونه ښه ساتلي دي. نور حال به د روحلانو ریپورت کې واورو.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري، چې شاوخوا 1,300,000 هکتار ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقي رو په وسیله پرې شوي، په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوي دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلي چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده، چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی دی. د پکتیا اوسیدونکي انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه به کته کول، پرې کول به ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسېدله. و دې قومونو او د ولسونو هغه پخوانی تړون دی چې اربکیان نشي، هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې د ونو کته کول کوي یا پرې کول کوي، بې موجبه هغو مخه نیولې دی او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې د یوې ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شاخ یې زیانمن کړي هغو ته جرمه ټوکل شوې ده.
صدیقی وای نوی را زرغون شوی ځنګل ته د زیان نه رسولو د پاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وای چې دوی خپل ځنګل ساتلې او تر اوسه هیچا ته د وهلو اجازه نه ده ورکړې. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وای
یا خارجي ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغسې په نورستان کې دا دانشته دي، خو هم ضرورت د پاره په نورستان کې آبادۍ چې کېږي د لرغو آبادۍ کېږي، هم د لینټري یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادۍ په نورستان کې نه کېږي. د آبادۍ دپاره استعمالېږي او د دې دپاره استفاده کوي. هغې نه اخوا د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغسې دپاره، خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوان، کونړ کې، د پکتیا، خوست، پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي، چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی، زموږ د اعدادو د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مکعب لرګي د کونړ نه وتلی دی. دغه ځنګلي ژوي د 80% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضي مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو دپاره د غوزانو په زرګونه نیالګي نال کړي دي.
بدیل مو پیدا کړی دی چې هغه چهارمغز دي، هغه ونې وکرو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زموږ دیدګاه دا ده چې موږ خلک مصروف کو په ځای د دې چې ځنګل قده کي، په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50,000 نیالګي د چهارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شویدی.
ساپی وای د زنگلونو وحلو سر نه یواز دا چه جونده و موجوداتو تا زیان رسیگی، بلکی اقلیم هم ورسر بدلیگی چه دا خپلا د انسانانو او نور و جو جوند گواخی. د نورو ولایتونو د مسولینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو دپاره ګڼ پلانونه لاس لاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د ځنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده او که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د ولو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي، چې هغه څوک چې دا لرګي قاچاق کوي یا وړي یې اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوو. یو
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دی چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي تر څنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه، دغه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې په دې لار چې اختر له کورنۍ او دوستانو سره په خیر او خوښۍ سره تیر کړی. ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو. نن په یو شمېر ولایتو کې د اختر د ورځو دودونه چیرو خلق د اختر په ورځو کې کوم دود دستور ډیر خوښوي؟
په اختر کې میلې جوړېږي، چورې دوی اتان کې خوستۍ کې او ټالونه همستا داګۍ جنګول دي او تر څنګ یې ریژې ستل دي.
اولې د وخت په تیریدلو سره ځینې رواجونه کم رنګه کیږي.
په هغې وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی دغه خلکو ګوري دا بیخي په داسې زما په نظر په داسې کرکه بدله شوې ده.
قدر مند اوریدونکو، د افغانستان خلکو به شاوخوا څوار لسوه کاله وړاندې بیلابیل د خوښۍ جشنونه نیول، چې بیا د اسلام د دین پرته اکثره یوازې کوچنی او لوی اختر د خوښۍ د جشن نیولو لپاره ځانګړي شول چې تر دې دمه هم نمانځل کیږي. کوچنی اختر چې له روژې وروسته راځي خلک په ډېرې خوښۍ سره تیاری ورته نیسي، نوې جامې جوړوي، ډول ډول وچې او لمدې میوې او نور خواړه برابروي. بیا کشران د مشرانو کور ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي. هغه څه چې ډېر معمول دي هغه د اختر په ورځو کې په هر کور کې د دسترخوان غوړول دي چې رنګارنګ میوه ښکلی کړی وي. په پیل کې راځو په اختر کې د دودونو تاریخچې ته. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست په دې اکله وایي:
اختر دودونه چې دي د یو ټولنې هویت دی. چې کله د اسلام سپېڅلی دین د لومړۍ هجري پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې رالی، نو دغه د اختر د اسلام جشن د کوچني اختر دود هم ورسره رالی. هر ولایت یا هر سیمه یو لوی زون هغه د دودونو خاصې یو ځانګړتیاوې لري ځان ته. په اختر کې میلې جوړېږي، چورې دوی اتان کوي، خوستۍ کوي او ټالونه هم ستا داګۍ جنګول دي او تر څنګ یې غېږې ستل دي. دا په رقم رقم میلو میلو باندې دوی سرگرمی او ځان بوختي چټول رسمي درې ورځې دي او نور یو ونی لاس ورځې هم دوام کوي. په دغه اختر کې د نامزاد او جنو والکان د پر یو بل کوټه جوړي وروړي دا وکره هم وروړي کیږي او د زوم کر هم وروړي کیږي. په ټوله کې د دوه اخترونو تاریخچه څوار لسو کال مخکې رسیږي. خو دغه دودونه د وخت پر تیرې دو سره ماستر سی ویدی یعنی هغه عصر تو بو یا هغه امکانات د وسایتو د جامو او په خپل سیمیزه کچه باندې خپل اختر لمانځي.
اخترونه په ټول افغانستان کې په لږ څه توپیر سره لمانځل کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملک وایي چې دوی د کوچني اختر په ورځ په سالالوي بیا رغلو میلمنو ته پخوي.
په اوله ورځ په سونو بالال کې خلک راتلی سپینځري چاسري چاوي ډوډۍ خوړل به تتلی زه د کور تتلم دغه د بل کور تتلی مطلب دا سیاسري ما بین خود یو لاس دولس نفر بس دی بتللی و استا کور ته تتلی د بل کور تتلی خپل شوق یې کول نه و سامستا هغه به خوړل په خندا به ته وتل به ته زما کور ته تتلی یا د کور ته یا استا کور ته تتلی خو مطلب په دغه درې ورځې اختر په ډیر رقم د خلکو تیروي.
د اختر په شپه د لاس په خوسره کول له ډیرو پخوانیو دودونو څخه شمیرل کیږي. هغه میرمنو او جنکیو بچ لاسونه سره کول په یو کور کې بسره ټولېدلې بیا به یوی د بلې لاس پخې ورته سره کول. اته ویشت کله نظر مینه وایي د چا لاسونو بچې رنګ ونیوه نو د نورو په نظر به خوشبخته حسابېدله.
نکروز مې کوله زه کوله رسم زه ته راسه زما لاسونه یا زما پښې یا زما د کوشنی هغه نکروز که زه ستا د کوم ته زما زره راسه وکړه یا زما د کوشنی هغه وکړه یو به بل ته مې وویل چې راسه یو د بل سره همکاري مې کول بیا د 500 روپۍ یا د 100 روپۍ مې اخیستل د ټول کورنۍ مې لاسونه سره کېدل پښې سره کېدل زرنه پاکېدل رګې.
میرمنې لختر څخه میاشت مخکې د کورونو د ښکلا لپاره ځانونه ښه ستړي کوي. د کندهار اوسیدونکي نازیه وایي چې دوی په کورنۍ کې دا دود له ډېر پخوا راهیسې دود دی چې د اختر لپاره پردې په لاس ګنډي او کور په ګلانو ګلپوش کوي.
دا پردې په خامکو باندې ګنډو میاشت هم په دا خامکو باندې وهو بیا موږ مرې هم کوو ښه واګونه جوړوو ښه کلمې جوړوو ښه د عکسو ځایونه جوړوو ښه ګلان جوړوو د اختر په ورځ باندې په خپل په کورو کې وهو. زموږ د ټولو خاندان دغه حتمي دود ده چې موږ دغه پردې د مری د عکسو ځایو په مری جوړوو بیا چې موږ جوړ کړل د اختر په ورځ باندې بیا دیوالو باندې دغه لګو بل وخت نه بل وخت دغه ساده کورونه دي دغه دیوالو نه څلور دیوالو نه دي چې موږ ورته ګورو خلاص.
ځوانان بیا اختر له کور نه په بهر ډیر تیروي له خپلو ملګرو او همزولو سره چکر ځي او خپل وخت خوښ تیروي. 22 کلن نوراغا وایي چې دوی بیا په اختر کې پارکونو ته ډیر ځي.
په خپل ځوانان چې راټولېږو لوبې زو مثلا پارک شار ته زو مثلا دغه واده خواته چکر مکر کشي نشي وو غاو کنه ورته کور کې ناسینو د بهر نه کوم مثلا یو شی سو یا چرګ مرګ یا مثلا میو مو شي چې وسو فکر سره واتان دیوالان په سره جمعو بیا مثلا هغه وسار شي چې وسو بس په پارک مارک کې کور سره فکر سره غرما مثلا بس بلال ته صرفونه دیوالینو.
زمونوم اید محمد تخلص می بغرات دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ استادیم. زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پوشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه بکلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پارم او مقصد دغ پرگیرام ما دیر زیاد خواهی.
ماشومان ځان ته بیا بیل دنیا لري. د هغو لپاره بیا د اختر خوښي د اختر مبارکۍ په ټولولو کې وي. ډلې ډلې د دوستانو کورونو ته ورځي. څوک نغدې پیسې او ځینې هم وچه میوه ورکوي. د خوست اوسیدونکی مولا جان ترنیوال وایي چې لا هم د دوی په سیمه کې ماشومانو ته اخترای هماغسې د پخوا په څیر ورکول کیږي.
د سهار به د لکانو نجونو مشرانو سړیو یا ښځو ته چې ورتلل د مشرانو یا سپینسر و خود و سلو با دا مشومان یا دا وڑا بی برخ نلیگل یو دا دیر پزل پوری و بل داو چی پوی وکلی که با دا سی چو برخ وی چی موگ با غیتا کایل ویو کایل آغا چه تا ویل کیگیز موگ پا لحجه که چه آغا دی نور و جمعاتوالو یا کلیوالو په نسبت په غم او په خدی کې سره خپل وي. نو دغه د کایل غړو کورنۍ به ټولو د اختر د لومړۍ ورځې ډوډۍ داسې به یې خوړه چې د یوه سر نه به یې پیل وکړه. مثلا یو یو شخوان یا یوه یوه ګوله به یې په یوه کور کې خوړه، ځکه ډېر کورونه به وو. که نه په موږ کې د اختر د ورځې عمده خوراک هغه مای وریژې او نګا یا زیړ غوړي دي. هغه وریژې چې تاسو یې نه پوهېږم ډنډکی بولئ که څه ورته وایي، دا هغه بنیادی اساسي خوراک و. نور شیان به هم وو خو د دغې نه به هیڅ کوم نه تېرېدل.
د اختر تر ټولو مهم دود دوستانو او خپلوانو سره راشه درشه ده. په دې کار سره یو د بل له احوال څخه خبرېږو او دوستی زیاتېږي. خو نن سبا انټرنیټي اسانتیاوو تګ راتګ یو څه کم کړی دی. په دې اکله او ځینو نورو دودونو په باب مو د پوهنتون له استاد داود ناظم سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کوم دودونه چې په ټولنو کې خواره دي د هغې اغیز هم هماغسې ټولنې ته مفید ګټورې او اغیزناکې دي. کوشش باید وشي چې په اسلامي ټولنو کې دغه د ښېګڼو یو ښه غنیمت فرصت له لاسه ورنه کړل شي او دا د اختر مبارکۍ اختریزې اخترانې دا باید وساتل شي او لا پیاوړي شي.
اکراسو یو بل رواج ده چې په اختر کې معمولا موږ لرو، هغه د تګ راتګ ده چې دا له ډېر پخوا راهیسې نه په میراث راپاتې ده. په دې کې څومره بدلون راغلی ده؟
بدلون یې دا ده چې پخوا به خلک ډېر په پښو تلل، اوس به په موټرو کې ځي. پخوا به په آسونو اوښانو تلل، اوس به په ښکلو لنکلوزرو کې ځي یا به سراچو او په کورولاو کې ځي. دا یو تغییر ده. بل تغییر په نوې ټکنالوژۍ کې هم څرګندېږي چې اوس پکې فیسبوکونه، انټرنیټ، رادیو، تلویزیون او داسې نورې وسیلې رامنځته شوي دي چې د هغو له لارې هم دغه پیغامونه سره لیږي رالیږي.
دا څومره ښه ده. پخوا به د یو چا کور ته ورتلی مبارکي به دې کوله، اوس کاری لاند کړی په ټلیفون کې مبارکي کیږي.
زما په نظر دغه د اختر مبارکۍ او دو تیلا پیاوړتیا بخلی، نوی رنګ یې ورکړی، ښکلی خوند یې ورکړی. داسې یو د بل ممانعت نه کوي. که چېرته په تلیفون سره مبارکي ورکړي، هغه بیا یو بل ته د ورتګ هڅېدنه زیاتوي او دغه دود لا پیاوړی کوي. یعنی تلیفون، مسنجر، فیسبوک، په دې کې د پیغامونه لیږل رالیږل دا تګ راتګ لا پیاوړی کوي، نه دا چې هغه کمرنګ کوي. ځکه د خلکو په زړونو کې، په سترګو کې، په فکرونو کې اختر ځلیږي او تریخوان دخلی.
استاد فکر نه کوئ چې په ټلیفون کې د اختر مبارکي یو ډول تنبلی ده؟ که یو چا کور ته ورسي، لاله خبرېږي، هغه نږدې ګوري، یا د ژوند حالات درته معلومیږي، مګر په ټلیفون کې خو دا ټول نشي درک کوئ.
روابط وسیع شوي دي تر څو نه چې وس وي ورځي حقدارانو ته، چې بیا وپوهېږي چې وخت را کم شه او ما ته هم میلمانه زیاد رازی، نو بیا لف تلیفون نه لا پس استفاده کوي. دا لا پیاوړي کوي دا دودونه، نه دا چې کم رنگ کوي.
یو بل څه چې معمولا په کوچنی اختر کې ډیر یغه دی بیل او بیل خوړو برابرول وي، په دوه کې لپاره تر اوسه څومره بدون راغلی؟ مثلا په خو به اکثره کسانو په کور کې ځینې شین په خول خوس بازار نه تیار اخلي. اتاس نظر په دې اکل سره
خامخا د وخت په تیریدو سره ځینې طبیعي بدلونونه په لباسونو کې، په خوراکونو کې زیرازی. ځینې وخت دغه غوړ کې به کلچې پخولې، د روغن جوشۍ به پخولې په رنگ او رنگ اشکالو، اوس هم ځینې پخوي. خو نواوري پکې راغلی ده، گوشی فیل پکې پیدا شوی دی. مثلا ډیرو کورو کې دا پخپله پخوي. بیا معمولا د اخترو کې افغانان په دې باندې ډیر ویاړي، میلمه ته ستی چې ته واخله دا خپل کور کې پخ کړی دی.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې مرور دوستان په اختر کې سره پخلا شي او پخوانی دودونه ژوندی پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
محبت اولا سان پانا سان
هم صحیح.